په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه د ازادي میلمه ځانګړي پروګرام ته ځانګړې شوې، خو لنډ خبري برخه هم لرو. پایلې د سات په خبرونو کې د افغان جنو خزو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وايي افغانستان ته د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت پر ورتګ بندیز او د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ادارې وروستي خطرناکه فرماندار روښانه کوي چې طالبان هغه سخت دریزه تګلاره دوه چنده کوي چې دوی په 1990 لسیزه کې مختبه وله. میرمن امیری بیگا په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې په یو بیان کې ویلي چې دا د نړیوال ټولنې لپاره اصولي، اقتصادي او امنیتي اړتیا مخې ته ږدي چې دوی په خپل دریځ ودرېږي او له طالبانو سره اړیکې تر هغو عادي نه کړي تر څو دوی د بشري حقونو په چلند کې جدي ښه والی نه وي راوستی. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک د پنجشنبې په ورځ وویل چې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت پر سفر بندیز به د دې هیواد په اړه د نوموړي د راپور ورکولو مخه ونه نیسي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د سې شنبې په ورځ وویل چې ریچارډ بنت افغانستان ته له ورتګ څخه منع کړی او دا پریکړه یې ځکه کړې چې د ده په خبره هغه د افغانستان ضد تبلیغات کول. خو ریچارډ بنت چې د 2022 کال په اپریل کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا لخوا د افغانستان د بشري حقونو لپاره ځانګړی راپور ورکوونکی ټاکل شوی، د طالبانو د دغه بندیز په وړاندې غبرګون کې ویلي چې ده په دوامداره توګه د افغانستان له واکمنانو سره د یوې شفافې ښکېلتیا هڅه کړې، د خپل مسؤلیت له مخې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه مهمه ارزونه وړاندې کړې او د ښه والي لپاره مشخصې عملي سپارښتنې او هم د تخنیکي مرستې وړاندیزونه کړې دي. ملګرو ملتونو له پاکستان د بیا اسناد افغان کډوالو په ډلې اخراج انتقاد کړی دی. د نژادي تبعیض د له منځه وړلو په اړه د ملګرو ملتونو کمیټې د جمعې په ورځ د پاکستان لخوا د افغان کډوالو د ډلې اخراج په اړه د خپلو څېړنو پایلې خپرې کړې. د کمیټې د افغانانو جبري او ډلې ایستل انتقان ورکوونکو بلل او په دې اړه جدي اندېښنه وښوده. د دې کمیټې مشر مایکل بالسرزاک وویل چې د افغان کډوالو د ډلیز اخراج په پلان کې پاکستان ولکه افغانان ایستلې دي. پاکستان تیر کال د افغان کډوالو ډلیز اخراج پیل کړ. د نژادي تبعیض د له منځه وړلو په اړه د ملګرو ملتونو کمیټې مشر زیاته کړه پاکستان باید د زیانګالو افغانانو په تړاو جلا څېړنې وکړي څو ځینې افغانان لکه بې سرپرسته ماشومان د قاچاق او ناوړه استفادې له خطرونو بچ پاتې شي. ملګرو ملتونو مخکې هم د زیانګالو افغانانو او هغو کډوالو په ایستلو نیوکه کړې وه چې د طالبانو له ویرې پاکستان ته تښتېدلي دي. کاناډا د هغو افغان کډوالو تمویل بند کړی چې په پاکستان کې د کاناډا د ویزو انتظار باسي. کاناډا ژمنه کړې وه چې هغو افغانانو ته به د کډوالۍ ویزې ورکوي چې په افغانستان کې له کاناډایي ځواکونو سره همکاري کړې ده. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډېری دغه افغانان پاکستان ته تښتېدلي او کاناډا ته د انتقال په تمه دي. دغو افغانانو ته د کاناډا د مهاجرت ادارې پیسې او امکانات برابر کړي وو. د کاناډا د دولتي تلویزیون د راپور له مخې د کاناډا حکومت په پاکستان کې دغو افغان کډوالو ته د سرپناه پیسې بندې کړې دي. کاناډا د مهاجرت ادارې ویلي دا یو موقتي کار و ځکه پناه غوښتونکو سرپناه ته اړتیا درلوده څو په دې موده کې خپل اسناد برابر کړی شي. د خوست د نړیوال هوایي ډګر چارواکي وایي په نږدې ورځو کې به له دې هوایي ډګر څخه د کام ایر خصوصي شرکت الوتنې د سعودي عربستان پلازمینې ریاض، جدې او د متحده عربي اماراتو ابوظبي ښارونو ته پیل شي. دا خبرې یوې سرچینې د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري آژانس ته کړې ده. د راپور له مخې کام ایر هوایي شرکت اوس مهال د خوست له نړیوال هوایي ډګر څخه په اونۍ کې دوه ځلې د متحده عربي اماراتو دوبۍ ښار ته الوتنې ترسره کوي او د خلیج هیوادونو دغو ښارونو ته د نوي الوتنو له پیلېدو سره به خلکو په تېره بیا د لوی پکتیا د اوسیدونکو لپاره چې ډېری په خلیج هیوادونو کې کاروبار کوي ډېرې اسانتیاوې رامنځته شي. د افغانستان دغه خصوصي هوایي شرکت په اوس وخت کې د کابل مزار شریف او کندهار په ګډون له یو شمېر هوایي ډګرونو څخه بهرنیو هیوادونو ته الوتنې ترسره کوي. د راپورونو له مخې نن سهار وختي د غزې د خان یونس په ختیځ او د آل نصرت کمپ په سیمو باندې د اسرایل په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي. د فلسطینیانو د رسمي خبري آژانس وفاد راپور لمخه په وجل شو کې دوه ماشومان او یو ښځه شامل دي. د راپور لمخه په دې بریدونو کې لکتر لګه 15 نور ټپیان شوي دي. دا بریدونه داسې مهال شوي چې متحده ایالاتو پرون جمعه وویل چې د مصر په پلازمینه قاهره کې په غزه کې دي او اوربند ټینګېدو لپاره د خبرو په وروستي پړاو کې پرمختګونه شوي دي. سپینې ماڼۍ ویلي چې د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې سی آی ای مشر ویلیام برنز په قاهره کې د امریکایي چارواکو په ګډون د اسرائیلو د جاسوسۍ ادارې او امنیتي ادارو له مشرانو سره په خبرو کې برخه اخیستې وه. د امریکا د ملي امنیت د شورا ویان جان کربي وویل پرمختګ شوی او اوس موږ اړتیا لرو چې دواړه لوري سره یو ځای شي او د پلي کولو لپاره کار وکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون جمعه د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره په ټلیفون خبرې وکړې او د اوکراین له خلکو سره د متحدو ایالتونو د کلک ملاتړ ډاډ ورکړ. د اوکراین د خپلواکۍ د ورځې د درشل په مناسبت په یوه خبره شوې اعلامیه کې بایدن له اوکراین سره د پوځي مرستو یوه نوې بسته هم اعلان کړه. په دې نوې بسته کې د هوایي مدافعې توغندي، د ډرون ضد تجهیزات، د ټانک ضد توغندي او نور وسایل شامل دي. که څه هم سپینې ماڼۍ د پوځي مرستو د ارزښت په اړه دقیق ارقام نه دي وړاندې کړي، خو د رسنیو د راپورونو له مخې دغه بسته 125 میلیون ډالر ارزښت لري. او د افغانستان د کرکټ د شپږیزه لیګ پای لوبه نن د بند امیر ښامران او عامو نهنګانو ټیمونو ترمنځ ترسره کیږي. دا پای لوبه د کابل په وخت د غرمې له 11 بجو مخکې د کابل په نړیوال سټډیوم کې پیلیږي. د بند امیر په ټیم کې حشمت الله شهیدی کپتان دی او ورسره نوین الحق، کریم جنت، ننګیالی خروټی، صدیق پاچا او ځینې نور لوبغاړي ملګري دي.
اساسي او بشري حقوق. درنو دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې له موږ سره میلمه دی قدرت الله هاشمی چې د بشري حقوقو په حق لای چړنی کړی دی. نوموړی وایي چې دمګړی په افغانستان کې د ټولو وګړو هغه لومړنی او ضروري حقونه هم نه ورکول کیږي.
الله عز وجل چې دا ټول انسانان چې دی آزاد پیدا کړی دي، هغوی ته دا خوښه ورکړی ده چې دوی هر څه کوي، دوی دی وکي، خو یو اصول، یو قاعده، یو قانون دی ورته جوړ کړی دی چې څه د په خیر دی او څه د په خیر نه دی. مګر په افغانستان ته که چېرته راشو، ناغه لومړني حقونه چې انسان ته ورکړل شوي دي د خدای له طرفه، هغه هم دلته ځینې خلک مطلب هغه دوی ورنه اخیستي دي. یعنی داسې قانونونه ورته جوړ کړي دي لکه په قفس کې چې یو مرغه بندي کې. نو هغه لومړني چې موږ ورته ضرورت لرو، هغه شیان هم د دلته نشته. نه دلته لکه موږ چې اوس دلته زندگی کوو، لکه یو بند زندگی، یو قفس کې زندگی، نه یو آزاد فکر. داسې مثلا یو خبره، یو فکر چې ستاسو ذهن ته راشي، ته نشي کولای چې هغه آزادانه بیان کړي، ځکه تا سره به د دې ډار وي چې زما زندگی زما نه څوک وانخلي. ځکه هر سړی تر شا یو څوک لري، یا کورنۍ یا بل څه، د هغه په غم کې، د ده په ذهن کې چې هغه کوم څه، هغه د بیان ازادي، هغه د فکر ازادي چې تر ټولو مهمه ده، هغه زموږ په وطن کې نشته، بدبختانه.
بله، تاسو د دې اشاره وکړه چې مونږ او تاسو مسلمان یاستو او خدای پاک مونږ ته حق راکړی چې آزاد ژوند ولرو. لبلې خو په داسې یو هیواد کې ژوند کوو چې دا اسلامي هیواد دی او حاکم نظام هم نظر هر چاته ځان ډیر زیات د اسلام په اصولو باندې برابر ګڼي. څه فکر کوي ولې داسې یو وضعیت کې هغه څه چې خدای مونږ ته راکړي دوی رانه اخلي؟
کله داسې کیږي چې مطلب یو سړی چې مطلب ځان ته ډېر داسې فکر کوي چې زه ګوندې په هر څه پوهېږم، د هغوی نه دا کارونه کیږي. لکه دغه اوسني خلک چې مطلب څنګه ځان ښایي، هغسې متاسفانه نه دي، ځکه دوی یا مطلب دوی ته ورته نور ځینې خلک چې مطلب مسؤولین وي، هغوی اکثریت دا فکر کوي چې مونږ په هر څه باندې پوهېږو. او دا تاسو چې کومې خبرې کوئ، دا نو مطلب ستاسو په پوهی باندې دلالت کوي. نو دا به دوی ته څوک خی چې ته څومره پوهېږې او زه څومره پوهېږم. کله کله مونږ مثلا یو پولیس ودرئ مونږ ته وایي چې داسې مثلا مثال درته وایم چې تاسو ماته لیسنس وښایې. اوس پولیس او لیسنس خودل دا د ټرافیک کار دی. نو دوی پولیسان پوښتنه کوي که ته ورته وایې چې الکه ته پولیس یې ته لیسنس پوښتنه مانه مه کوه دی ڈرائیونگ. نو هغه په دې خبرې باندې غوسه کیږي چې ته ماته ښه دا کار اندی ته ورته نور ډېر شیان چې ته نشي کولای دوی ته ووایې چې ته ولې دا کار کوې دا کار صحیح نه دی. نو که چېرته تا دا خبره ورسره وکړله نو بیا ستا بېزتی هم کیږي. یعنی مونږ مثلا چې په کوم ځای کې یو دا هغه مارکیټ مسئول چې یو مثلا تجار سړی دی نو هغه په دغه سړک سره څنګ کې دلته چې مطلب موټرې درېږي دوی مسئولان ورته راځي چې دلته سبا ته موټرې ونه ګورم کنی بیا دې په دا سړک کې راکش کاږي. نو دا خبره چې مطلب که چېرته یو څوک د دوی سره دلیل وایي نو هغه بیا په سړک کې راکش کاږم خبره کیږي چې سړی د خپل عزت نه دلته وویریږي او هغه نشي کولای چې دوی ته دا خبره وکړي چې یاره ته دا خبره یا دا کار چې ته کوې دا سم نه دی. نو دوی سم دي.
یو خو دا مسله ده چې قانوني مسله ده چې دوی حق نه لري هر وګړي ته سره دا رقم چلند وکړي. بل راځو اساسي بشري حقونو ته. دا څومره دي اساسي بشري حقونو تر پښو لاندې کېدل دي چې ته یو وګړي ته وایې چې زه ته راکش کوم او د پښو لاندې دې کوم او داسې نور نامناسب الفاظ وایي. دا څومره د حقوقو خلاف کار دی.
الله عزوجل چې دی هر انسان ته مطلب خپل حق حقوق ورکړي دي. مګر کله چې مطلب زموږ حقونه دلته تلف کیږي هغه ازادۍ څوک په نظر کې نه نیسي. هغه حقوق چې موږ ته الله عزوجل راکړي دي هغه د دوی په نظر کې نشته. دوی خپل یو قاعده یو قانون دې شیانو ته جوړ کړی دی چې یاره هغه حقوق چې نوره دنیا ښیي هغه خراب دي هغه ډېر صحیح نه دي هغه کېدی چې تاسو د فحشا طرف ته وهڅوي. نو دغه شیانو ته دلته څوک فکر نه کوي چې واضح لنډی وایم.
بله تاسو مخکې اشاره وکړه چې اکثره اساسي حقونه له افغانانو څخه اخیستل شوي دي. یو مو یاد کړ چې هغه د فکر ازادي ده د وینا ازادي ده هغه دوی نه لري. نور کوم حقونه دي چې هغه ډېر زیات ضروري دي لومړني دي خو افغانان نه لري؟
مثلا دلته اوس موږ تاسو ګورو چې د زده کړو ازادي یعنی مطلب زموږ خزینه طبقه هغه دلته د زده کړو ازادي نه لري. یعنی اوس هغه ته مثلا په سلهاو دلیلونه رامنځته کیږي چې دوی کدا زده کړې کوي نو دغه مشکل ته جوړیږي یا مشکل ته جوړیږي او باوجود دې چې دې ته دا فکر نه کوي چې کدا زده کړونه کې څومره لوی مشکل جوړیږي. دې ته دا فکر نه کوي چې یعنی زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه هم د یوې مور د یوې ښځې زوی وایي که چیرته مثلا د هغه مور چیرته مثلا یو سمه تربیه نه وای لیدلې آیا یو پیغمبر به داسې مطلب زیږولی وای؟ ورسره دا کوم لیډران چې نن سبا په دې دنیا کې دي هغه هم د همدغو ښځو زامن دي. هغه میندې چې مطلب بې تعلیمه دي د هغوی اولادونه چې موږ مقایسه کړو د هغو میندو سره چا تعلیمونه کړي دي. مثلا په کابل کې د خزینه د اپنډکس عملیات یو نارینه کړي دي چې مطلب دا موږ ته د یو شرم ځای دی چې موږ حتی دومره ډاکټر ونه لرو چې یو ډېر عادي عملیات موږ ته نارینه وکړي. نو دغه چې دی یوه ډېره لویه ستونزه ده چې مطلب نه پوهېږم چې دوی ولې دې ته نه کېږي. لکه څو ورځې مخکې فیسبوک کې مې ولوستل چې مونږ د نجونو تعلیم ځکه بند دی چې په فلسطین کې جنگ ده. نو چې په فلسطین کې جنگ وي زه به سبا ته ډوډۍ نه خورم زه به چې دی ژوند هم نه کوم زه به خاندم نه ولې چې په فلسطین کې جنگ ده. نو ځینې داسې دلایل دي چې یا خو سړي ته بې خندا ورځي او یا پې افسوس کېږي چې یا زه پوهېږم نه او یا کوم داسې.
بله او ورځ تر بلې په افغانستان کې هغه ازادي چې د یو وګړي حق ده دا ورنه اخیستل کیږي. مثلا ځوانان درول کیږي چې جامې دي ولې دا رقم دي. مثلا ورته ویل کیږي ویښتان دي ولې دا رقم دي. دغه څومره روانن په یو ځوان بد تاثیر کوي په ټولو خلکو.
دا خو مطلب دا دی چې یعنی دوی خپل ځان ته دومره حق ورکړی دی چې د یو چا په شخصیاتو کې مطلب دوی لاسوهنه وکړي. نو کله چې د یو انسان ژوند دومره زیات تنګ شي چې د هغه په شخصیاتو کې هم یو څوک لاسوهنه کوي دا خو لا دولت دی چې کورنۍ هم د خپل اولاد په دومره شخصیاتو کې لاسوهنه کوي هغه خپل کور پرېږدي. دا نن سبا چې تاسو مطلب ډلې ډلې افغانان خزینه او نارینه او تعلیم یافته او بے تعلیم او گډ وډ دا ټول خلک ګوري چې د افغانستان لکه د سیلاب په څیر روان دي، هغه د همدغه مجبوریتو له وجې نه داسې کار کوي، ځکه چې دلته د دوی په هغه شخصیاتو کې ګوتې وروهل کیږي چې تاسو یا جامې داسې اغوندئ یا سټایل داسې کوئ یا مطلب ولې داسې ګرځئ او ولې سندرې اورئ او دا کوئ یا کوئ، فقط مونږ د دوی قبر ته روان یا دوی د مونږ قبر ته روان دي. نو مطلب دغه تاثیرات هم دا دي چې خپل دغه خلک خپل وطن پرېږدي او زی، نو دا چې مطلب هغه مونږ تاسو یو ټپل روي چې وای که زما خپل جانان سړی وای زه به بل ډولې ته ولې ور ختم، نو که زمونږ مطلب دغه خپل وطن سم وای مشران سم وای نو ما څه کول په خارج کې، زه ولې تلم هلته مې پردی مزدوریانی کولې، دلته مطلب خلک چې مطلب په ماسترا ولري هلته به یا په مثلا داسې وظیفه به کوي چې هغه به د دوی بے عزتی وي هغه وظیفه. نو دا ټول تاثیرات دي چې سړی زی هغه خپل کوالیفیکیشن چې دوی څومره کړي هغه چې دی په یو روپۍ خرڅوي، وایي خدای دا بازار تعالی کړي په مغلو د مخلص حسن په یو موټی چړنوي.
درسته ده چې کله په یو ټولنه کې وګړي اوسېږي ټولې مساوي عقیه او رقم حق باید ولري، هغه ټولنه بیا په دغسې یو شرایط یا په دغسې وضعیت کې مخ کیږي. دا اوسني کسان په دې پوهېږي نه که څنګه چې اکثریت حق در په لاندې کړای دا او بیا هم د حق ناری وي چې موږ په حق یو موږ خیو
پن سبا ټولنه کې، یعنی مطلب دا به موږ نه وایو چې نه پوهېږي یو څوک، ځکه چې امکان نه لري چې یو انسان په یوویشتمې پیړۍ کې هغه ژوند وکړي او هغه په دغه شیانو باندې پوه نه شي. نو دا به کوي همداسې، ځکه چې یعنی موږ اوس دلته موجود یو، موږ ته مطلب دا معلومات ښه کېږي چې مطلب دلته څومره موږ ته مساوات راځي او څومره مساوات نه راځي. نو سیدي خبرې سړی مطلب نشي کولای کنه، وایي د ډار په خار کې خلک ټول فکر په دې کوي چې سړی څه نه وایي له ډاره سړی څه ووایي. او دلته مطلب څومره مساوات دي نه دي هغه موږ ته معلومیږي، خو دوی داسې نه دي چې نه پوهېږي، دوی ښه پوهېږي مګر کېږي ترې همداسې یا یې کوي همداسې.
مخکې تاسو د فکري ازادۍ حق یو څه یاد کړئ په خپلو خبرو کې، که دا موضوع لږ ذره پراخه کړو، درته وایي یو څوک چې فکري ازادي ولري څومره ذهن فکر استعداد وده کوي؟
فکری ازادي ګوره چې کله یعنی مطلب دغه ذهن چې څومره مطلب زمونږ سترګې دید کار کوي نو هغه پورې زمونږ ذهن کار کوي. څومره چې مونږ مثلا فکر کوو، لکه استاد ته زه وایم اینشټاین چې کومې اختراع کړي دا ټول په اول په امیجینیشن کې کړي دي، کله د تخیل کړی دی، بیا هغې نه وروسته دا کوم شیان د چې کړي دي دا ټول په تخیل کې کړي دي، هلته چې کامیاب شوی دی بیا وروسته دی په فزیکلي بڼه باندې دا راڅرګند کړي دي. نو که چېرته زما تخیل زما په ذهن کې وي یا زما سره یو مفکوره وي هغه چې د یو چا د ډار راونه باسم او دلته عملي نه کوم، زه به څه پر مخ لاړ شم. اوس دا زه چې تاسو سره غږېږم دا زه درته وایم چې زه یعنی زه همدا اوس تاسو سره چې زه دومره باجرات خبرې کوم دا زما د جرات 100% حصه هم نه ده، ځکه یو نه په څه نه څه درجه کې سړی د ډار احساس کوي، ځکه چې موږ په داخل دی افغانستان کې او داخل دی افغانستان کې سړی تر شا مطلب کورنۍ او نور خلک لري. نو کله چې مطلب ما ته فکري ازادي میلاو نشي نو زه څنګه پرمختګ وکم؟ یعنی مطلب ما غوښتل چې زه نیورو ساینټیسټ شم او د انسان د پټو قوتونو را برسېره کوم چې انسان څومره قوي دی په هغه کې چې زه تر کومه ځایونو پورې تلم زه په دا باندې مطمئن یم که ځینې نظریې مونږ اوس دلته ووایو وبایي چې دا فلانی کافر دی، ځکه بغیر د دې شیانو نه مطلب بل کار نشته د ځینو خلکو. نو چې ازادي نه وي نو پرمختګ به څنګه راشي؟
بله، یو مشهور خبر مونږ او تاسو له پخوانه لرو، وایي حق اخیستل کیږي حق ورکول کیږي نه. په اوسنیو شرایطو کې دا خبر څومره عملي کېدلی سي؟
څومره فکر کوم کنه دا ډیره یو ماهرانه پلان دلته روان دی، هغه دا دی وایي چې ته یو سړی وګه کنه نو هغه نه بیا دا دی خبرو ته دی هغه فکر نه وي. یو سړی چې کله وګي مطلب دلته اوس دغه ملل متحد چې دی وایي مطلب 98% خلک دلته بیکاره دي یا مثلا هر څومره فیصدی چې کله چې مطلب ته بیکاره مطلب تاسو شاته کور نه وي نو هغه تا نه خوراک غواړي، نو د خوراک د اخیستلو لپاره هغه دې ځین شیانو ته دومره فکر نه کوي. خو که چیرته دا خوراک بیخي پسې ورک شي نو بیا یو انسان راځيږي په تا باندې چک هم لګي. نو اوس دلته داسې یو پلان شوی دی چې نه لکه د چاینا چې کوم ځای ته ځي هغه چې کوم پلان لري دغسې پلان دلته عملي شوی دی، یعنی نه دې پرېږدي چې مړ شي او نه دې پرېږدي چې ژوندی شي. نو په داسې یو حالات کې چې دی مطلب دا د افغانستان ټولنه په نن سبا حالاتو کې قرار لري چې هغه دې ته یا خو وزګار نه ده او یا دغه تاثیرات دي چې هغه دې شانو ته فکر نه دی. هغه وی کزر او ځو مثلا دغه مبارزه شروع کوم نو زما کورنۍ پاتې کیږي، هغه ته ماته څوک پیسې راکړي. دا یو سپورت ته ضرورت لري چې هغه سبوتونه اوس نن سبا په افغانستان کې نشته. ولی هر تازه خوځښت چې په افغانستان کې را څرګندېږي دوی سر ورغوڅي یا دوی مخه نیسي، ځکه چې اندا خوځښتونه د ولس زور جوړیږي او د ولس زور به خدای زور وي. مګر هغه خوځښت چې هر یو خوځښت رامنځته کیږي هغه یو سپورت لري، مګر دلته سپورت نشته. زه چې مطلب تر سپورت ولرم مطلب زما کورنۍ ته یو څه ورسیږي نو زه به وکولای شم چې یو دویم غږ جګ کړم. کله چې مطلب یو څه نه رسیږي نو ماته په لومړیتوب بل څه وي. هغه چې وایي کنه فوډ شیلټر اند مطلب د اوسېدو ځایونه، دا چې دا لومړنۍ ضرورتونه دي، کله چې دا ماته رسیږي نو زه به بیا دویم غږ جګوم. او کنی نو زه نشم جګولای. نو اوس ټولنه په دغسې حالات کې قرار لري متاسفانه.
اته تر دې پورې چې دوی نه خپل حقونه هیر دي چې موږ اساسي او بشري حق څه ده
وضعیت لکه اوس مثلا په افغان فعالان چې مطلب په خارج کې اوسېږي یا مثلا نور مملکتونو کې اوسېږي، هغوی مطلب ډېر دا فیسبوک کې دوی دا فعالیت کوي چې تاسو راپاڅېږئ داسې وکړئ یاسې وکړئ کنه. نو دې خبرې ته دوی پام نه دی چې دلته خلک په کم وضعیت کې دي. یعنی مطلب هغه لکه که تاسو مثلا په خارج کې کار ونه کړئ، تاسو کورنۍ ته څه نه څه دومره پیسې ورکول کېږي چې هغوی خپل ژوند پر مخ وسي، مګر دلته هغه څه نه دي. یعنی هغه لومړیتوبونه دوی ته نه ورپوره کېږي، نو ځکه خپل حقونه ترنه یاد وتی دوی صرف غواړي ژوندي اوسېږي. او ډېر هغه خلک چې ډېرې هیلې لرلې هغوی هم نن سبا غواړي چې یوازې ژوندي اوسي.
که په دې باندې اوس خبرې وکړو، هغه کسان چې خپل حق ته رسېدلي دي، کوم حق چې اساسي او بشري حق ده، لومړني حقونه دي، څومره ذهنان روحان دوی آرامي او دوی پرمختګ کولای شي؟
خبره خدا سي ده چې کله مثلا تاته مثلا هغه کم تشویشونه چې تاته کم هغه تا کم ضرورت چې دي کاغه تاسو سره نه هغه تاته تشویشونه جوړوي شي او تاسو نور لارو نه راګرځول شي، کاغه چیرته تاته پوره وي، نو دا واضحه خبره ده چې ته پرمختګ ته ټایم پیدا کوي. منګه خیا غاز منګه ځینی خلک وي تاسو ډیر دغه اول نمبر توپ او دویم نمبر توپ دی پسې مګر زه تاسو میډل کې اوسې گئی پنځم شپږم نمبر تر سو تاسو نور سکلز وخت پیدا کی نور سکلز دکې. نو کله چې مطلب منګه غل لمړنې ضرورت پوره وي نو منګه دا ټایم لرو چې خپل هیلو پسې وګرځيبو. چې لمړنې ضرورتونه پوره نه وي سړی خپل حق او هیلو ته چې فکر نه چې هغه پوره کی، کله چې دا پوره وي نو ځکه خبره ده چې زه په خپل هیلو باندې کار کوم، زه په خپل هدفونو ته رسیدم او هغه ویژن چې ما په ذهن کې ده زه به غواړم هغه ورسېدم. نو د خپل لومړنۍ ضرورتونو د پوره کېدا یا د شتون دغه ګټې دي.
bale اوسنی نظام ته به یو څو خبرې ولرو. هغه دا چې مثلا هغه حق چې خدای رسول زموږ په پاک کتاب قرآن شریف کې د انسانانو لپاره راغلي دي، په غو باندې سترګې مه پټوي، خلک په دې باندې پوهیږي. په دې اکله به تاسو خبرې دوی ته ولرئ.
تاسو مطلب قرآن ته رجوع وکړئ، یعنې کې چې کوم حقونه موږ ته راکړل شوي دي د الله عزوجل لوري هغه موږ ته راکوي. یعنی مطلب د دې په ځای چې موږ خدای ته زارۍ وکړو نو مجبور دوی ته زارۍ وکړو چې مطلب دغه حقونه موږ ته راکوي. خدا به ته چاته ووایي څوک به واوري او په کومه ژبه به دوی ته ووایي. نور دغه حقونه چې مطلب موږ دوی ته دانه دانه کېږدو، دوی ټول په پوهیږي. دا به ضرورت نه وي چې موږ دانه دانه دلته ورته ووایو چې تاسو موږ ته دا حق راکوي، د زده کړو حق راکوي، د ازادۍ حق راکوي، د کار حق راکوي، د یو نوي نوښت راتللو حق راکوي. که زه چیرته یو نوښت په دې ټولنه کې راوړم، په دې افغانستان ته راوړم، نو هغې ته د کفر په سترګه مه ګورئ. هر څه داسې نه دي چې مطلب تاسو ورته فکر کوئ. نو دا به چاته ووایي، دا خو مطلب د لمر په شان روښانه ده او دوی هم په دې باندې پوهیږي، مګر دا چې دوی په زور غواړي داسې وکړي. نو ځکه مطلب ویل به داسې خاص، یعنی بدبختانه چې موږ دومره ناهیلي شوي یو چې مطلب هغه هر هغه څه چې موږ ورته ضرورت لرو نو مطلب دې دیوال ته لګیا اوسېږه چې دی نه اوري، نو ته خو بل اخره دا ناهیلي کېږي چې مطلب زه که ورته ووایم نو هیڅ فایده نه کوي. نو زه څه ووایم؟
نړیوالې ټولنې نه بلې تاسو غوښتنه څه یې؟ هغه دوی ګوري چې ورځ تر بلې د افغانانو حقونه تر پښو لاندې کېږي، مګر لکه څنګه چې په کار ده دوی هغه خپل عکس العمل نه ښیي. دوی ته به تاسو څه ویل ولري؟
نړیواله ټولنه خو مثلا زه به دا ووایم چې نړۍ چې څومره خخای هغه مرخانه ده، ځکه چې مطلب په ځینو مملکتونو کې چې څومره نا انصافی روان دي نو هغه د کیسې یو اړخ ته ګوري، نو هغه دې ته نه ګوري چې مطلب وایسمه که هغه سوځي چې اور په بلی، نو دې شنو ته نه ګوري. هغه دومره هم با انصاف خلک نه دي. که چیرته هغه دومره با انصاف خلک وای نو په تیرو شلو کلونو راوخله تر اوسه پورې به موږ سره په هغه رقم ته چلن کړه وای چې نن دغه ورځ نه راتله. که چیرته دوی لګیږي چې موږ ټولې خبرې
سلامت.
درن دوستانو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په افغانستان کې د وګړو د لومړنیو حقوقو په اړه باندې خبري وشوي او لمر سره ملما او قدرت الله هاشمي چې د بشري حقوقو په اړه چرني کړی دي تربیا پارځای کې چې است علم مال او ملګری
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري اتې زر ته زره خلک
د زیانګالو شخص
غوا مې مال مې ټول مې در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه د ازادي راډیو نه زده کړي دي ځان حقوق د بل حقوق د داوا
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور مډال ورکړی وای چې ځان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ازادي ملما
السلام علیکم د ازادي ملما پروګرام کې مونږن مالک ستانیزای ملما دی چې په ټولنیزو شبکو کې د لاندو ویډیوګانو په خبرولو مشهور دی چې بیلابل ټولنیز مسایل د تنز په انداز وړاندې کوي او د حل لارې ورته پیشنهادوي. دوی پر دې ټینګار کوي چې د ټولنې د اصلاح لپاره باید پر مسایلو ښکاره بحث وسي چې بلاخره دغو ټولنیزو مسایلو ته مناسبه حل لاره پیدا سي. ښاغلی مالک ستانیزای وایي په افغانستان کې لوستي کسان چې هم قلم ورسره دی او هم فکر له جرأت کار نه اخلي او پر مسایلو په ښکاره خبره نه کوي. ښاغلی ستانیزای د ازادي میلما پروګرام ته شرغلاست. نن سبا مو لاند ویډیوي پیغامونه ولې کم سوي دي؟
استاد صاحب سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو لاره ټول هیوادوالو ته سلامونه نیک هلی مننه لدین سی پروگرام تم راغوختو. جناب صالح صاحب لاندو ویډیوئی کلیپونو پاړمو پختنه وکړه. صالح صاحب تقریبا د کورونا د قرنټینو له شروع سره ما هم د غلند ویډیوي کلیپونه شکل باندې خپل پیغامونه خپل هیوادوالو ته رسول شروع کړل. نو چونغه محل کې خلک ډیر په کور کې او غو د قرنټینو لامل کارونه تر یو څه حد پورې په اصطلاح بند ول خلک وخت لرو د ما لامدغه خلانه په استفاده سره او د همدغه وخت نه په استفاده سره دغه سلسله شروع کړله. هغه کوم ضروری موضوعات سیما په ذهن کې ول ما د غختل سیغه تر څو تر خلکو پورې ورسوم هغه می په خپل وخت کې تقریبا ورسول. نو هغه قضاوت به د ټولنې خلکو ته پرېږد چې هغه د فیصله په اړه مثبت نظر لري او که منفي. خو ما خپل حدس وکړله او اوس تا صدا ویل چې اوس هم په اندازه باندې هغه ویډیوي پیغامونه نه تر سترګو کیږي په ټولنیزو رسنیو کې. زه خو فیصله هغه بیل شک چې په اندازه باندې نه دی لکه ما مخکې یادونه وکړه په هغه د کورونا 2000 کال کې د کورونا او قرنټینو په محل سی. خو اوس ما ته دغه وسنۍ وخت دغه سی څه کاری سی په اصطلاح دغه نسبی امنیت کنه نسبی امنیت افغانستان کې او د دغه ترڅنګ هغه منفی اړخ دی نجونو د تعلیم نجونو په مخ د تعلیم د دروازو بندیدل داغه مسائل دي چې یو هغه مثبت اړخ ده او بل منفی اړخ ده. په دغه باندې می خبره کړې ده خو هغه حالت نه ان شاء الله ماته شکایت سره وتلی یو چې روزانه بم د هر ورځ بم په یو بد خبر باندې شروع کول. نو په دې
اندازه یو ټولنیز ستونزې خو لایسیز راهیزه په افغانستان کې موجود دي. بل دا چې کلتوري مسایل هم زیات وخت دغه ستونزو سبب کیږي. نه فکر نه کوي چې دا لړۍ باید په مغه شدت سره دوام پیدا کړي.
جناب صالح صاحب دغه موضوع د ما په ذهن کې یقیني سي دغه ډیر مسایل موږ لرو په خپل ټولنه کې سیغه چړلو ضرورت لري. هغه حقایق باید خلکو ته ورسیږي. ډیر او اساسي مسایل نه موږ ټولنه لا تر اوسه نه خبره ده. متاسفانه نالوسته ټولنه یو کنه غدي نالوستو
سلنه په مونږ کې ډیره لوړه ده. ضرور دی ضرور دی، خو دغه دی وخت تقاضا په نظر کې نیولم سالی صاحب ډیر ضرور دی. یعنی په دې معنا اوس دی ډیر حساس او مسایل حساس تم خماربته ګوتی ورتیری کړی دی، خو تر دې هم حساس او مسایل چړل ماته مناسب ځکه نه ښکاری او په داسې مسلسله توګه باندې چې بیا هغه ټولنه کې وړول شدید عکس العمل ورسره پیدا کیږي کنه، نو وخت په وخت هغه د کوزې پښتونخوا پښتانه یو متل کې وایي چې ډیر شي نو ګنډیر شي، ګنډیر